په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې وی بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کلی کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي له هزار فعالانو او مشرانو سره د هغوی پر ستونزو خبرې کړې دي. اغلې امیری دا خبره بیګا په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او د ستونزو په توګه یې د امنیت د مالکیت حق او د بشري مرستو ویش ته اشاره کړې ده. د اغلې امیری په وینا په ګډه بل دغو هزار فعالانو سره کار کوي څو د هزارو او نورو زیانګالو افغانانو په وړاندې د دې په وینا د بې عدالتیو لپاره حل لارې پیدا کړي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له هزاره فعالانو سره د خپلو بحثونو ډیر جزئیات نه دی روښانه کړي. خو په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې په څو خونړیو حملو کې هزارګان پنهښ شوي وو. ایران د هغو افغانانو د ډیپورټ یا جبري ایستلو پروسه چټکه کړې چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلي دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د مرستیال اشکارل په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران د جبري ایستلو اندازه په میاشت کې 80% لوړه شوې ده. هغه زیاته کړې چې سږ کال 2.5 لک زیات افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي چې په ګڼو یې سختې ورځې راغلي دي. ایراني چارواکو ادعا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو څه باندې اتو میاشتو کې تر 1 میلیون پورې افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر وای په اوس وخت کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 2.5 زرو ته رسېدلی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته له افغانستانه کاناډا ته لېږدولي دي. شان فریزر په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستۍ ډله 386 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. کاغلی فریزر دغه راز ویلي د کسانو په افغانستان کې د کاناډا له ماموریت سره اوږه په اوږه کار کړی او د استاینه کوي. د کاناډا د کډوالو وزیر دغه راز ویلي چې له ژمنې سره سم به له افغانستانه د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې له کاناډا سره کار کړی دی. د اوکراین له ماریپول ښار د خلکو د را ایستلو بهیر له خنډ سره مخ شوی ځکه روسیې بیا د ازوستال د فولادو پر فابریکې بریدونه پیل کړي دي. په دې فابریکه کې سلګونه کسان د روسي ځواکونو لخوا کلا بند دي. د ملګرو ملتونو او د ژغورنې د نړیوال سازمان په نوښت د مۍ په لومړۍ نیټه له دې فابریکې یو سل کسیزه ډله وویستل شو. خو پرون د روسیې د بریدونو په بیا پیل سره دا پروسه وځنډېده. تمه وه چې پرون هم یوه بله سل کسیزه ډله زاپوروژیا ښار ته ولېږدول شي خو داسې ونه شول. د اوکراین بندري ښار ماریپول په دې وروستیو کې د روسیې تر سختو بمباریو لاندې ډیر وران شوی خو لا هم شاوخوا 1 لک کسان په دې ښار کې اوسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین نو غوښتل چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د مهن له صدر اعظم نریندرا مودي سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې په پوتین غږ وکړ چې دا جګړه ودروي، د خلکو بې معنا وژل بند کړي او خپل پوځیان له اوکراین وباسي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم په خپلو خبرو کې وویل چې ډیالوګ د حل یوازینۍ لاره ده. مودي چې حکومت له روسیې وسلې او نور پوځي تجهیزات ترلاسه کوي د اوربن غوښتنه وکړه خو د کرملن د غندلو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړې. وړاندې په خبرونه کې د خبرونو تفصیل او د ځینو نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. وبوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اختر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
هغه توانسې موږ لرو او د اسلامي مرض ځواکونه لري کوشش به کوو چې امنیت دایمي وي. هغه شریر کړی او نګری کړی چې غواړي زموږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي، تشویشونه ایجاد کړي، د یو په کلکه مخنیوي کړي.
په دې اړه مو چې آیا هغه امنیت چې طالبانو تر اوسه ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی، د امنیتي او سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی. د اوروزګان یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي سکال امنیت ټینګ دی خو د اختریزو میلو خوند نشته.
در مخه چې په بازار کې به ګرځې د لویو ځای به هم دریاب او هګۍ به وي. د هوټل به نیولو شوکیانو شوک به جوړ کړی وو.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو چارواکي وایي د اختر په مناسبت امنیتي تدابیر زیات کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي چې دوی ځواکونه اجازه نه ورکوي امنیتي وضعیت ګډوډ شي. مجاهد داسې مهال د امنیت د نیولو ډاډ ورکوي چې تر اختر مخکې په څو خونړیو بریدونو کې سلګونو عام خلک مړه او ټپیان شوي. تفصیل سفیر الله ستانکزی اوري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وای خلکو ته په اختر کې پوره امنیت نیول شوی دی. هغه دا خبره د اختر په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې پرون کړي.
د هیواد په ټولو برخو کې امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي او د اختر په شپه ورځ کې به امنیت ټینګ وي. هغه وړي وړي پیښې چې رمضان مبارک په میاشت کې وسوي اگر که موږ تاسې خوشی نه کړو خو باور ولرئ چې زموږ امنیتي ځواکونه د هغه څه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخلي. تاسو ټولو ته ډاډ او اطمینان درکوو چې تر هغه توانه سي موږ لرو او د اسلامي مرد ځواکونه لري کوشش به کوو چې امنیت دایمي وي او هغه شریرې کړۍ او فتنګرې کړۍ چې غواړي زموږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي تشویشونه ایجاد کړي دغه به په کلکه مخنیوی کړي.
مجاهد په دغه پیغام کې د روژې په میاشت کې امنیتي پیښې کمې بللې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. مجاهد داسې وخت د امنیت د نیولو ادعا کړي چې په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله تر 200 ډېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. په دې ډله کې اکثر تعلیمي مرکزونه او جماعتونه د بمی بریدونو هدف ګرځېدلي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خراسان څنګه د اکثرو دغو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیسته. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند نافې ټکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په ګډون هیڅ ډله د دوی امنیتي ځواکونو ته ګواښ نه شي پیښولی.
افغانستان کې هیڅ داسې ګروپ نشته چې هغه د موږ د ولس او د موږ د امنیتي ځواکونو لپاره لوی خطر وي. اثر په سله کې هیڅ مشکل نشته.
ټکور وویل د اختر په دوه ورځو کې کومه لویه پیښه نه ده شوې. د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
و موردل چې د طالبان وایي ځبی الله مجاهد خلکو ته د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي د تلپاتې امنیت لپاره حکومت اله ځلې کوي. آیا هغه امنیت چې طالبانو د خپل واکمنۍ په څه باندې اته نیمو میاشتو کې په افغانستان کې ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې اړه زما همکار احمد تکل د سیاسي او امنیتي چارو لپو احمد خان اندل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان په اوږد مهال کې د امنیت د ټینګېدو توان او امکانات لري؟
افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېر اوږده جګړه تېره شوه او د افغانستان اتمیش کې چې د افغانستان حکومت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعا چې یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ترسیدي طبیعي خبره چې د امنیت پر اوستلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼګونه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی. تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوي او په دې وروستیو کې او بل د راتونکو لپاره هم ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جبهات جواب اخترونه کوي چې د هوا په تدیدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټول هغه چوکي چې باید مستقی خلک ورکړي وي یوازې خپلو طالبان ته ورکړي دي. چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونشي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه
تاسو تصادفا ما هم همدا پښتنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسونل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له پراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګوري، افغانستان خلک په جګړه کې مختصوی دي او دلته حتی زولې سم چې د خلک سره فنی کارکونکو چې انفجاري مواد جوړوي سي او د ډیرو خلکو د مثلا دایښو نور تل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده. دا به خلک د پیسو مقابل کې ډیر کار نو کی او تاسو لیدل چې طالبان هم خپل ځین انفجاري مواد جوړول د بوشکول لري، انفجارات کول په سرکونو په په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دویم کړي دي. نو زه ویلی سم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېدل او خلک هم پخوانی د دوی پخوانۍ دورې ډار هم په سرو کې و. تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي، خو وروسته د کارکردګي د حکومت همدا چې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي، نه د غصب قدرت خاطر. دلته ډېر مسلکي خبرې دي، تاسو پوهېږئ چې ما ولس کار تحصیل کړی او بیا څلور کال یوازې پولیسو کې، دا ځان ته ځانګړې زده کړې غواړي، په زور او په جبر همیشه نه کېږي، باید ډېر د خلکو منځ ته لاړ شو، د خلکو فاصله باید موږ نه نهوي. همدا اوس د خلکو منځ کې کچېرې نه وي، دوی ته خلک راپور نه ورکوي، دوی نه شي کولی چې د خپل امنیتي ارګانونه سم سنبال کړي. مسلکي خلک ډېر ضرورت دي او مسلکي خلکو ځینو فرار کړی ده او ځینې په کورو ناستي، دوی تر اوسه پورې جذب کړي نه دي. دا لړۍ که چېرې دوام وکړي د امنیت په راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي، نړۍ ډېر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه دي، داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې
د سیاسي او امنیتي چارو په احمد خان اندړو چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې امنیت د ټینګښت په اړه خپل نظر څرګندو. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو وایي سکه امنیت ټینګ دی خو د اختر زمېلو خوند نشته ده. د اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې خلک د پریک دي چې د اختر په خوشحالي سره اول منځي. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو چې د اختر د دودي زمېلو لپاره د ولایت مرکز ترینکوټ ترغلي وو ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې په اختر کې محلي موسیقي غږېده، اتڼونه کېدل او هغې جنګېدي، خو سکال ده د دوغو خوښیو هیڅ څرک نه لګېږي. نور د ازادي راډیو د سیمیز خبریال په دې رپورټ کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت اورزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر شاوخوا شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د کوچني اختر میلی په دغه ولایت کې خلک پر داسې مهال د کوچني اختر میلې لمانځي چې طالبانو د اورزګان ولایت په ګډون پر ټول افغانستان له تیرو شاوخوا تو میاشت راهیسې ولکه ټینګه کړې ده، چې اوس خلک هرې سیمې ته د کومې امنیتي پیښې پرته تګ راتګ کولای سي. خلک وایي که څه هم سږکال اختر د امن په فضا کې لمانځي، خو وایي د طالبانو له لورې محدودیتونو د اختر د میلو خوند ورڅخه اخیستی دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وایي.
زمانو مولي الله مظلوم صاحب د سپتخار اوسیدونکو مو زده په بازار کې میله در مخه چې په لوړ په بازار کې په کده د لوی ځای په دریاب او اګي به د ټال بنول شو کنه شو په جوړ کړی و. بس سات به منتر دلې په چې په دریا کې په ګډون سره کولی شو کوته ورکړلو خو شو سات منتر و.
مقدس د اورزګان ملت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو هم کې په جمهوریت پښپو کې او د وست امارت پښپو کې چې کوم اخترونه دې په دې کې کوم چینج یا بدلون راغلی دی، په مخ کې چې و دلته سیمایز سندرغاړي و چې هغه به دغه سازونه ژغول هغه به اوس چې موږ ته ګورو نه هغه شوکونه ستا او نه هغه سندرغاړي ستا چې هغه کوم خلک ورکړه د هغه سره بیا د شوک تیرول دغه او بل بدلون د فکر راغلی دی چې مخ هغه به جنگیدل هو څنګه نستا او دغه دریا بازان به ودی او دغه دریا وخله هغه نستا.
دغه شهر یو بل وسیدونکو امان الله چی ترینکوټ شهر ته د میلی کولو په خاطر راغلی ازادي راډیو ته ویل شاید بیا د میلی د منځلو په خاطر ترینکوټ شهر ته رانسی.
که زمانو امان الله چې تیر نزانګ خو مر شه میلی کوله بندرونه او برسلور لارې باقی جنگ دل مثال ځوانان بو دغه و دغه دغه شه چور غرزی نه دی دا غوچ بنجش دغه لنس دا لبی بم کړی مثال دا خمار دي چورتو ګرو را جنا ګرد سره په سی ډره جوړ کړي چې یو ځوان تیرش دی پر خان کې چا جره خړلې دی په خان سی ډر پر جوړي معنا دونه گزاره نه ده. و مثال چیر نزان کې موږ به سارالو در مخستان در نو به جوړ و میلا کوی نن ماپشن یو ګړه پر وتلم موږ مرګر ته مو چنه به ما ول سم ما خیرس دا و نه میلا تر ازون خون کې نه میلا استا پوس کرا سه و جنا پر زنجرا سه و دې تلاش ده و کاش دې بغیر د سترګې معنا ده بل کم کې چې ولې ژر خړلې ده.
خو دغه شهر یو شمیر نور وسیدونکو بیا وایي چې د څاش خال اختر خوندونه زیات دي، د دې په خبره چې امن دی، وینه تویدنه بنده سوي ده او اختر د خپل دوستانو سره یو ځای مانځي.
متولا زرا روزګان ولایت مرکز ترنکوټ د سولي سمې وسیدون کیمه او په خاص دلته اخترونه ملي وی او دلته کمربند سمې چندان نه پوس نو په بازار کې نو ملي راشنه درلودي او اوس طالبان هغه اسلامي امارات راغلي دي او سیمې خلاص سوي دي کمربندونه مت سوي دي نو وست روزګان ولایت مرکز ترنکوټ بازار سمې وسیدون کې ډیر جات سوي دي او ملي راش لري چندان امنیت نو په ولې په خاطر چې جنگونه و پټاونه و
روزګان ولایت واکمنو طالبانو که هم تر اوسه پورې په دغه ولایت کې خلکو ته د میلې د نه کولو او یا هم کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ولایت امنیت کومندان ملا بشیر د اختریز پیغام پر مهال خلکو ته وویلی چې میلې د شریعت په چوکاټ کې ولمانځي. د اورزګان دغه اوسیدونکي پر داسې مهال د طالبانو له محدودیتونو شکایت لري چې د افغانستان د نورو ولایتونو او د اورزګان اختریزې میلې توپیر لري. توپیر یې دا دی چې د اورزګان ولایت خلک د اختر په دریو میلو کې له کلي او بانډو راځي ترینکوټ ښار ته. ترینکوټ ښار بیا د امنیتي مسؤلینو له لورې چار چاپیره کلابنده کیږي او چاته د موټر او یا هم د موټر سایکل او نورو وسایطو د تګ راتګ اجازه پکښې کې نشته او خلک یوازې پلي او پیاده په دغه ښار کې اخترېزي میلې ترسره کوي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیر چاره. په افغانستان کې سیاسي بدلون را ورسره چې کومې کورنۍ لی او بل جلا شوی اختر څنګه لمانځي. خودیجه د لومړي ځل لپاره سګنۍ اختر په کډوالۍ کې تیروي. په داسې حال کې چې مور او پلار په کابل کې لمانځي، د له هغو سلګونو کورنیو واده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سره جلا شوي او د کډوالۍ او بیلتون ژوند تجربه کوي.
د اختر ورځ یو د بیلتون زمزمه لکورانی لری په کډوالۍ کې خپل لمړی اختر منځي. خریجه پوخ کو او ډکستونی د هغو ورځو کې سکوي کله چې لکورانی سره یو ځای و. دا وای اختر ورته خوشحالي نه دراوړي.
نن می حال ډیر بد دی، ځکه په ژوند کې لمړی ځل دی چې مسافرم. ما په خوا کله مسافرې نه وکړې. مور می سهار راته ټلیفون وکړ او وی ژړل. زه او ورونه می ټول مسافر شو، دا موږ ته اختر نه دی. نن می څو ځله ژړلې او ټلیفون می قطع کړی څو پوه نشي چې زه ژاړم.
وای تیرې پزروریږي او هغه کلونه چې په اخترونو کې به د کورنۍ ترڅنګ و او اخترېزي میوې به په خپل لاس میلمنو ته ترتیبولې.
ما به مور ته داسې وښودله چې ګوندې مو اختر نمانځلی، خو زموږ خوښۍ رسخه واخیستل شوې، ښې ورځې رسخه واخیستل شوې. هر کال به مې له مورجانې سره تیاري نیوله، خرید به مو کول.
د ښځو د حقونو فعاله خدیجه له هغو لسګونو کسانو یوه ده چې کابل ته د طالبانو په راتګ سره یې کډوالۍ ته مخه کړه او د ستونزو په ګاللو سره اسپانیې ته ولاړه.
ډېرې سختې ورځې مې ولیدې. دا چې طالبانو دفتر ته د تللو اجازه رانه کړه، دا اته میاشتې کېږي چې اسپانیا کې یم. د کډوالۍ ورځې ډېرې سختې دي. خپل ټول شته مې په کابل کې پرېښودل او اوس مجبور یم چې هر څه له صفره پیل کړم، چې دا ټول ستونزمن دي. ډېره راباندې سخته تېره شوه. کله چې وکیل راته وویل له افغانستان پرته هر ځای تللی شي، خپل وطن ته تللی نشم. هغه ځای چې هلته لویه شوم هلته مې ژوند وکړ.
د دې لپاره چې له کور او کورنۍ څخه جلاوالی ډیر احساس نشي، د اختر لپاره یې خرید کړی او له کورنۍ سره هم مهال اختر لمانځي. خو وایي چې اختر هغه پخوانی خوند نه لري. خدیجه په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي محصله وه او سږ کال فارغېده. هغې هیله درلوده چې یو ورځ به خبریاله شي. وایي چې تر ټولو ترخه ورځې هغه وه چې له خپلې مور سره یې خدای پاماني وکړه. د کور تر وره د مور د ژړا او انګولا غږ یې لا هم په غوږونو کې دی، خو مجبوریتونو اړه کړی چې له هېواده لرې د کډوالې بدې ورځې تیرې کړي. په دې راپور کې مو د خدیجې له مور فریدې رضایي سره هم خبرې کړي. هغه مور چې وایي ټول بچیانې مسافر شوي او سګنۍ اختر له خپل میړه سره یو ځای لمانځي. فریده د تیر اختر د خاطرو، تیاریو او د اختر د ګډ منځلو کیسه کوي.
د نازنینو بچیانو لپاره مې پیغام، تیر کال مو څه اختر درلود،
دا اختر ته خوندور نه دی. تیر کال له خدیجه جان سره یو ځای لاړم او خرید می وکړ. ساکل می اولادونه مسافر دي. زما په شان د ډیرای مایندو اولادونه د کار او امنیت په لټه کې لاړل او مسافر شول. دا چې بچیان می خدي زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی. خو زه او د خدیجه پلار سګنای اختر له اولادونو پرته منځو.
فرید رضایی اختر ته سودا اخیستی خو وای په سګنی اختر کې د هغو کلونو خوند نشته کوم چې اولادونه به ترڅنګ وو او د اختر د ورځو له هرې شیبې به خوند اخیسته. ډیری ځوانان په ځنګړي ډول د خدیجه په څیر د ښځو د حقونو فعالانی او خبریالان چې د طالبانو پر اتک سره یې هیواد پریښی سکال د اختر ورځې له کورنۍ لري او په کډوالۍ کې تیروي. دا بیلتون نه یوازې د مسافرو لپاره بلکې د کورنیو لپاره هم له درد او رنځ ډک دی. دا افغانانو لپاره د کډوالۍ او له کورنۍ د لریوالي دا درد او رنځ نه ختمیدونکی دی.
یو شمیر کندوزیان وایي سګنۍ اختر د تیرو کلونو خوند او رنګ نه لري. دوی وایي پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان راټولېدل، له ټنګ ټکور مجلسونه به جوړول، خو اوس د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
یو شمیر کندوزیان ول آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبی امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاری او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سګنی اختر یې ناوړه اغیزه کړې ده. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګل زمان وایي د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو لپاره غورځېدلی دی.
سګنۍ اختر ډیر بې خونده اختر دی. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کیږي. بل اخوا په اختر کې چې یو نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نشي. نو
دوی زیاتوي چې پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل وسیدونکي 43 کلن عبدالله راته وویل
تیر کلونو کې امنیت ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبان قیوداتو له امله سګنۍ اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دی. داسې مخکې اختر کې خلکو سی اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه و او فعلي خلک سي ډېر اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب ده، نشي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت یې ښه و، میلو ته به تلل.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی شیرعلي بیا وایي په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی که مثلا سابق بود او قسم نیست او خوشی
د پخوانی وخت ترونو په پرتله سګنۍ اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پر اتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوښۍ نشته.
کندوزیان ساش کال کوشنۍ اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبی امنیت تامین دی او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په ورستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه خبرو او ورپسې د ازادي راډیو د نورو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
د
دنګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلن ګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. په تېره بیا ټولو مسلمانانو ته چې اسلامي مالک دي او روژې نیولې دي هغو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان څومره خلک په پردیو ممالکو کې مسافر دي هغو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې څومره په افغانستان کې بیا د افغانستان خلک څومره تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د روژې او د کوچني اختر په مناسبت او عبادتونو په خاطر باندې الله پاک دې په افغانستان کې سکون امن او خوشحالي راولي. چې څومره بندرونه دي موږ کتلی شوي دي، موږ چار چاپېره بند یو، یو سره سمنګ څوک نه پرېږدي بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه. الله پاکې وکړي چې د دې روژې او د دې کوچني اختر په خاطر دغه بندرونه موږ د خلاص او کله وشي. موږ نه قاتلان سره شوي، خلک راته په سپک نظر ګوري، موږ ته بېخي څوک پاملرنه نه کوي. الله دې وکړي چې دغه د روژې په خاطر او د دې کوچني اختر په خاطر باندې موږ د خوشحالۍ او د خوشحاله ژوند خاوندان شو.
جامان الله د هلمند نغالي ولسوالۍ آزادۍ راډیو خپل ټولو دوستانو ته د اختر مبارکي وایم. موږ په خپلې سیمې کې د خدای په فضل سره د اختر په داسې مراسم باندې تېر کړي چې تر اوسه پورې ساری موږ د دوی خوشحالۍ نه وو لیدلی. تر ډېره حده مو یو پلاستیکي تاکن نه دی اورېدلی. ټولو مشرانو څخه مې هیله ده چې نور هم به دغسې قوي نظارت لاندې په ټولو منطقو کې دا سیمې شوي سلامت حالات قایم شي. نو السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. او د پراخ ټول پښتنو د بختوالي شاله طرفه د وړي کې اختر مبارکي وړاندې کوم. او ټول افغان ولفتا د وړي کې اختر مبارکي الله دا وکړي چې دا عيد د ټول افغان ولفت خوشاله وګرځي. او بختوالي شایم د خوښ ولایت څخه ډېر ډېر مننه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیا سنگ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیره شو انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته وه، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو.
په تېرو خپرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا اونۍ د بدی په اړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عزیزی صاحب، بدی عربي کلمه ده او نوې څه ته وایي، خو کرا شو ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربي کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي. او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوې بولي او ځینې معنوي ښکلاوې بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي، که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایو یا خکلاو یادونه وکړه. د بدی لفظي صنایي یا خکلاوي کومې دي؟
لفظي خکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوي ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولای سو. یو تجنیس دی چې خپل ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیم سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په د موږ تاسو د بدی په کتابونو کې چې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې د ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کلسي دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکو توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده. د بدیع برخه ده. په قران کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلای شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ واخلو چا وژلې چې نارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوي بېلې وي، دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي، خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوسه چا بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري. او دغه یو بله خبره سم یېره نسي، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې رااخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو، په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا یې داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسنی تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په مانوي صنایعو کې حسابي کې نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په مانوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسنی تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي او ځي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې درېږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي وي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي، عامې خبرې هم ورباندې ښکلې کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي، ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو. موږ ځکه هر چا ته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معاني، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت ته دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه داسې وي چې په چا یې ور وشیندې هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغلطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډ ووایم، هغه دا داسې یوازې دا نه څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي. د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابه باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته، یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجاد.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو، نو له دغه اړخه د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل. دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو، پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسې اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل سوی د ورسته ورسته خلق متوجه سی د دا ولی یو فن په شکل یا دی ویلم په شکل تشریح نکړای شو مثلا یو لار بعد موجوده ویل کا په واوره کې لومړی سړی تیر سی بیا نور اسانه تیر دی سی په یو مثال تاسو اشاره ورته وکړه دا که اوس موږ یو چا د خیرات جامع غوستی او چا په خپل جوړی کړی وي نو څونه زیات تفاوت دی وي یو بیت رایات شو تاسو مې اورېدلی وای د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه نو موږ په فنونو کې یو څه خپل ښکلا وه ته زه بیا هم ټینګار کوم سې کار په کار دی موږ په بدې کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسی دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستې فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي خو داسې متفرقه مې لیدلی دي مثلا په چپټرونو کې په ځینو کتابونو کې چې په دې باندې په پښتو کې هم بحث شوی دی خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح سي بیا معنی او بیا بدې ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای سي اول زموږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري دویم دا داسې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي دا خپله داسې یو علم داسې مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړی سو کشفیې کړو نو دا داسې نه کېږي سي اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو او ځکه مو نه دي کشف کړی سي موږ دا همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل خپل ذوق پکې عملي کول نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي د یاسین گنجان څخه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزي لیسه کې کړي دي لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
انجان سپ تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي
د ما د مهاجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده ولې چې دیش کاله ډیر عمر ده نو اکثریت شاعري مې هم دلته کړې ده
ښه تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی دغه کډوالۍ تاسو په شاعري اغیزه کړې ده
په شاعري باندې خامخا اغیزه لري ولې چې انسان د محیط تابع ده نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي د دې ځای نه وي راسره د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم د نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی خامخا تاثیر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیش مې د کور کرایه زرد او بو او زرد اور کرایه د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خبري په خلورا سکله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه د جلا وطنۍ ترڅنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره غیزمنه کړي ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نشي پاتې کېدل ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چې دا قیمتي په نورو د پموږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخت ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یو اندازه نازکه او مینناکه ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندو هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعری او یا هم د شاعری په موضوعاتو کې تغیر راوستي ده؟
ډیره مشکله پښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپل شاعری یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلې دي او څه ولې مې لیکلې دي. خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی د لیکلي مینې مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعری کې زه ډیره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم. نو د مطالعه په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تک کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگ ڈیرا کلا کلا ترنا ترگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وی. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخ کې ازو کړی چې په دې مفهوم نه پیګم چې چې لیکم آیا ما سم لیکل دی او کا غلط می لیکلی دی. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه تاثیر به کړی. ولې چې زه تمام اورس کې ژبه هندی استعمالوم، د هندی خلکو سره هندی لګیږم، پښتو خو نه د رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوئ؟
تاثیر صاحب زما شاعری خود تقریبا مبالغه بنه وی چې وایم چې 99% پښتو ده، د 1% به شاید هندی یا پنجابی به شاعری کړی وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ورې دمه دې وطن شه بده نو په پښتو ژبه ما شاعری کړې ده او کومه.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي واد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه ما مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کال زدل ته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا هم کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم، دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغه ته ورسېدلم. مثلا راجستان، گجرات، بمبئی، کلکتا، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلي پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي، دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونه کې ژوند کوو، سم پاخه کورونه برق سلر وي ساته هر څه، خو بیا مو هم زړه هغه خورینو کوټو کې ده، هغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر دوی پښتو پیږي، زامن مې ټول په پیږي، خو بشر دوی مې هم پښتو ویلې شي، همې خبره تکلم په کولای شو. کشرای چې دغه صرف فارسی باندې پیږي، پښتو نه پیږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بهي پښتو نه ځاو، د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پیږي. البته یو ځنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهېږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعری د وطن د خلکو لپاره کړی ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیر نامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر ستا او کنست کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلې. هندو سیخ مسلمان عیسوي ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوره، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغه څه ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل دی، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما
انجان سے ډیر مننه. تر ډیر مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل در څخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ما تاو نورمونگ، نسو لمند امن تنگ جنگ تا اورا چاو پوڈاگ وایو، عالم طول بخبر او نورمونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چا تا او نورمونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرونو را مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندونو را مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نو را مونگ.
پا کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه وي بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت وس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم شوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس هغه بیخي نه کې ډیر کم شوی دی. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعه کچه ډیره ضعیف شوې ده په دا وروستي د تحولات راغله بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کم وترغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعه د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعه دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعه د دودولو او د کتاب لوستنې سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دوول د لپاره نور سیالي جوړ کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقې مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون راځي چې په ټول هیواد کې د شپږمې میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل شوی و. د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور شوی چې لامل یې یو شمېر کسان بیکار شوی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لست زایا ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا ترهم را باندې قاتو زمانہ ورانه لوب زیګی دلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد تنش وای رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی می درد ته نشوی رسیدلای زمانه نا خادی څکانی را وکړی ما شوم توب لما واخست ز لوی کړم او لما نه سپیڅلی دوړی توی کړی ز لوی کړم په خاو بده پوی کړم زمانه د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سور او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ مک د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه وخ پرېدله مک د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه وخ پرېدله مک له یو بله ورو ورو جلا کېدلو مک راتلونکې زمانه په خوب لیدله مک راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وا چې پزړمو و زخمونه زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چې تیر شوی د کلونه زمانه دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چرا یاد شراویخ شي پزړګی می دی وېده دردونه پاتې زمانه بخپله
وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو وېد کوون کې زمانه ده د زخمونو رغون کې زمانه ده د دردو وېد کوون کې